په پیښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د پاکستان پوز وای نن په گوادر کې پرچینایي انجینرانو برید او ترغیر وسد وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نخته شوې ده. د پاکستان امنیتی ځواکونو طریق طالبان پاکستان په باجوړ کې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوی لري. او د اوکراین چارواکي وای روسي د جګړې لپاره راځي 1500 اوکراینی ماشومان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تراغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. پوځ وایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پوځ وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال کړي دي. بیان زیاتوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بی ایل ای په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې نه قانون ډلې د اګست پر 14 رسنیو ته په استولي بیان کې دعوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې 4 چینایي وګړي او 9 پوځیان وژل شوي دي. خو مشال رډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې وخت په وخت پاکستان کې پر چینایي کارکوونکو وګړو او داراز پر پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمواري مني. د پاکستان پوسټ په باجوړ کې د 4 وسلوالو طریق طالبان پاکستان د درو پولیسو د وژنې ادا کوي. د پاکستان پوز اماړیکو څنګه نن په خبر پاڼه کې ادا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباري معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي او د هغوی وسلې هم لاسو ته ورغلي دي. طریق طالبان پاکستان بیا ویلي چې حمله پولیسو کړې وه. د ناقانونه ډلې زیاته کړې چې په نښته کې درې ملګري وژل شوي خو ادا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دواړو خواوو د اداو تصدیق په آزادانه ډول نشي کېده. ملي جمهوري غورځنګ غوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې غوند مشر محسن داوړ نن په یو خبر پاڼه کې تور پورې کړ چې تر هغه راځي د ځواکونو پرته لکم دلیل مسید ل خپل کوره به ولدي. پټان کې د دې غوند یو غړي علي خان نن مشالرو ته ویل چې ملګری زین الله مسید د اگست 11 شپه مهال ل خپل کوره به ول شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په خپل بیان کې پر چارواکو غږ کړی چې زین الله د مسجد د خوشې کړي او سیاستوالو ته د ستونزې نه جوړوي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ډوی ته ویلي زین الله دوی نه د گرفتار کړي او ښایي کومې بلې ادارې وړي وي. په دې اکله د ترهګرۍ ضد ځواکونو هم څه نه دي ویلي. پاکستان تحریک انصاف او امین ارسل ګوند له لومول شوي نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه غوښتنه کړې چې راتلونکي ټاکنې دې پر وخت او په شفاف ډول وکړي. تحریک انصاف وکیل شعیب شاهین نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل کاکړ باید یو لاسپوت سي وزیر اعظم نوي او ټولو سیاسي ګوندونو ته د کمپاین او انتخاباتو لپاره یو شان چاپیریال باید برابر کړي. تحریک انصاف یو بل مشر اعظم سواتی هم نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې که څه هم کاکړ د پوځي اسټابلیشمنت لخوا مقرر شوی مګر دوی ترې د شفافو ټاکنو امید لري. بلخوا د امین ارسل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون ویلي وو چې په ټاکنو کې ځنډ به ونه مني. هغه زیاته کړه چې نگران وزیر اعظم باید جمهوري اقدارو ته په احترام شفافې ټاکنې وکړي. د پاکستان ولسمشر د اګست پر 12 د وزیر اعظم شهباز شریف او پارلماني اپوزیشن مشر راجا ریاض وړاندیز کړی. له بلوچستان سره د تعلق لرونکي سینیټر انورالحق کاکړ نوم د نگران وزیر اعظم په توګه ومانه. نوموړی به سبا د اګست پر 14 د دې دندې سوګند پورته کوي. له آئین سره سم د پاکستان عام انتخابات باید راتلونکي نومبر میاشت شي. خو راجا ریاض رسنیو ته ویلي چې ټاکنې بعد راتلونکي کال په فبروري کې کیږي. او اوکراینی چارواکی وای پر هیواد د روسیې تر یلغل راهزه 1500 ماشومان وژل شوی او زر نور زخمیان شوی دی. روسیې د 2023 په فبرورای کې پر اوکراین یلغل کړو چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. د اوکراین د لوی سرنوال دفتر نن دا شمیرې خپرې کړې او ویلي چې د ماشومانو مرګ ژوبله ښایي تر دې ډېره وي، ځکه چې د روسیې لخوا د قبضه شوو سیمو څخه معلومات نه دي ورسېدلي. تېره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې په اوکراین کې 9,386 ولسی وګړي وژل شوي او 14,600 نور زخمیان دي. په همدې حال کې د اوکراین د کورونا چار وزیر ایهور کلایمنکو نن په ټلګرام لیکلي چې روسي ځواکونو پر خرسون په تازه حملو کې د یو ماشوم په ګډون 6 ولسی وګړي وژل دي. د خبرونو پای مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو به تاسو رپورټونه واورئ. د پاکستان پوز وایي نن د بلوچستان په گوادر کې پر چینایي انجینرانو برید او تر هغې وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوي خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې د خپلې سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. په ټانک کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي وایي د زین الله مسجد په نوم د دوی یو ملګری او سیاسي فعال وړم شپه له خپل کوره پولیسو بیولې او باید هغه ته انصاف ورکړل شي.
عدالت ته پیش کو کنه خپل جرم د ثابت کو چې نوی د پور غونډه تکلیف ته د نظر نظر ریاست
او د چارو ځینې چننکی وایي د خیبر پختونخوا د نوی او بې پرې موقت حکومت جوړولو لپاره صلاح مشورې روانې دي.
اتونه واخلات تر سوار لسپورې نوی وزیران دا برازي خو اوس کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پختونخوا کې راشي.
اهلا ده لمشال رادیو سروز. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نخته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. پوځ ته کړی دا حمله بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو کړی. د پوځ په خبره په برید کې چینایي وګړو ته مرګ ژوبل نه دا وخته. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانونه ډلې د اگست پر 14 یعنی نن رسنیو ته پاستولي بیان کې دا وکړی چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله کړی. تفصیل عبدالحی کاکر راکوي.
د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتلپانډي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه محال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک برګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغه ته مرګ ژوبله نه دا وشته. فوجوایي د نشته پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نشته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه کړی او دا ویل ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواکه توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغه وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بر جنوبي وزیرستان په شکتوي کې خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د اګست 12 لاریون ګډونوالو تور پورې کړی چې پوځ او امنیتي ادارې هلته نام نه تر پیښو وروسته عام هولس ځوروي. دوی غوښتنه کړې ده چې هلته موجود امنیتي ادارې د دولت ځورولو پر ځای د امنیت ساتلو خپل ذمهواري په سمه توګه پوره کړي. تر دې وړاندې په نورو قبایلي ضلعو په ځانګړې توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په وار وار د پاکستان پوځ په دې تورن شوی چې د ترهګرۍ پیښو وروسته بېګنا خلک نیسي، بې کوره کوي او ځوروي. خو پوځ تل په داسې کړنو کې لاس تړل رد کړي دي. د پوځ په وینا یوازې هغه خلک نیسي چې د وسلوالو مرسته کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمه اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره د هفتې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده. د شکتوی سیمه اوسیدونکی همایون توریالی د دغې احتجاج کوونکي غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. صرف د عام عوام د تحفظ د خلق د مول د ژوند د تحفظ غوښتنه یې وکړل. نور چې د څه سره کوي هم په داسې میز دې ته هېڅ فریقین ته داس نه شي ویلی چې داس کوي. دې په مان چې خپله چار د پاشم چار نشته.
په سیمه کښې د امن خاروب حالات په باره کښې د ځانګړې دلنارې کلي اوسېدونکي شیوا جان خبرې هم ور وایي.
ټیم پاوز روغلی دی درز دی مخښې د دې میز کلي اپرېشنینه هم وکړل. هغې نه بعد لوټ شه د شګې کلی ورتهی بهر ته پرېځي بهر نه نه پرېځي په کلي شې تورسارې دي بوډاګون دي بیمورون دي برداداس وکړو چې خپله مخه دا وخوري و جرنل ته و برګډیارون ته خالص د میز ټیم سره افسرون چې پروسه دي واده ته زه غټ حاصل کا و چې په دنه بعد داسې دغه ظلم او دا زور دا بالکل بند کړو بېذاتي دا نه دې تر رسایي هغه وشوله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه مسید ویایي چې د پاکستان ریاستي ادارې دا په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهواري ده. زر پیرا کی
مسید قبائل دی ہائی پا مصیبات پا مشکلات سے دی دے 2001 میں چشمیر کے بیا دے 2009 چانگینا تک 2023 پرے نن کا توقع سے بالکل ہر سڑی تا خپل کور خپل وطن سیر یور دائی دل تا ام نشتا دائی اور دل تا چکیما طالب روغ آئی دے یغ پا واجہ بندے یا ہاں آلات خاروب شا اور ویس پا مختلف قسم بریزی نہ کیجی کا فوجی مڑی جی کا طالب مڑی جی کچھ دل تا ام خاروب
دی. سویلی وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریڈیو سارا دی ضلع امن حالات بنے خبر کاول خواش نکڑل. خود سویلی وزیرستان اپر ضلع کشے دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نم نجاو تاولے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دی اگست پلا سما دے شکتو شگا سیما کشے دے پوز پا گاڑیو دے وسلاولے پا برید کشے دے پوز یوس پوہی چھ دے جانزے پا نم پی جاندل شوائی دای وجل شوائی او لانس نائک علی محمد او سپاہی عمران پر ہرجلی شوی دی. پشک توی شگا سیماکشے دے پاکستانی پوز گاڑیو بنے دے برید زیماوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملي جمهوری غورزنګ ګوند ټانک ضلع غړي د زین الله مسجد په نوم د خپل یو بندي ملګري عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د دې ضلع پولیس بیا وایي مسجد له دوی سره نه دی او ښایي کومې بلې امنیتي ادارې هغه بیولوي. د ګوند مشر محسن داوړ هم نن په یو بیان کې د مسجد گرفتاری غندلې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسجد بیا هم دا رپورټ راکوي.
د ټانک ضلع ملي جمهوری غورزنګ ګوند غړی علي خان د زین الله مسجد گرفتاری حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وقار احمد مشال ریڈیو تا دے زین اللہ مسجد گرفتاری پا باراکشے پا دا رنگ وجہ غیدا
زین اللہ مونگ تسو کے وانٹڈ ندے نا مونگ سر دا گرفتار ہے دا غنشت دا غیدا بچا بل چاو چیت پڑی.
دی ملی جمہوری غورزنگ گوند مشر محسن داوڑ پا ٹویٹر جاری کڑی بیان کشے دے زین اللہ مسجد دے زر خوشی کاولو غشتنا کڑی دو. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا
خیبر سیاسی اتحاد دی احتجاجی جلسې لاله غوښتنه کړې ده چې هلته د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب باید باوري شي. سیاسی اتحاد دا غوښتنه د اگست پر 12 د باړې په بازار کې د خیبر امن جلسې په نوم هغه ولسی احتجاجی غونډه کې کړي چې ګڼو خلکو پکې ګډون کړو. پروستو کې په خیبر کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي خلک وایي د حالت ډېر اندېښمن کړي دي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د باډی په مرکزی بازار کې را جوړ شوی امن جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ سېنېټر مشتاق احمد خان ویل چې واضې په خیبر پښتونخوا کې بدامنی ده او باقی ملک کې خلک پر امن او سوکاله ژوند تیروي.
دا پښتون نه دی خو دا علاقه او دا خورا دا کومونه دا د پوجي پرشنو دا د نشټ کړه دا د خودکش حملو دا د ټارګټ کړي دا د پته خورې نه پاره دي او دا پښتون اخوا خلک په کارخانه لګي نوکری به کوي ترقی به کوي پرمختګ به کوي او زه به دغه سکت لیږم او زما وینه به تویږي. دا سوال زه په دې چوک یم کوم او دا سوال زه د پارلیمنت په فلور باندې کوم د دینه کوم. زما د پیدو جرګه خبر نه ده, زما د وزیرو مسجد جرګه خبر نه ده, زما د باجوړ مبند جرګه خبر نه ده. یو څو کسان په کمره کې کینی دا پرشن فیصله کوي د موحدو فیصله کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه یوازې چاودنې کېږي بلکې معاشي بدحالۍ سره هم مخ کړي یو.
خالی دماغه نه دلا کیا ستا معاشي قتل عام روان دی, ستا خاورې په ټول مدنیا تو باندې قبضه ده. یو ماشوم وو او خواندې وي یو مور یو پاپړ یې خرڅول هغه خواندې هغه پښتانه مور ته روزي کړلو څومره دې وړاندې تو وینو کې ور تکفیا چې دا ستاسو روزي شو دا پالیسی دي. ساسو ساسو خلق ورکتای دای وای دای وای چې مونږ یو بل سره مسلمان ورونه یو دا خبرې کوي خو دې کې مطلب د مور زوی ورکتای چې مسلمان دی هغه په یو ملاقات نه ورکوي ته ماته د مسلمانې د ورونه کې څه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ سردار حسین بابک هم دې جلسې ته خپل وینا وکړه.
دا دامن پاسون سکر کې لګيږي، سیالکوټ کې لګيږي، گجرات کی نکی گی، گجراوالا کی نکی گی، زکر چی آگئی تا دا پتنے مشکل نشتے، خدا آگئی تبیر غالما، چی دا مسئلہ، دا انسانی مسئلہ دا، روزانا بنیاد باندی، تارکیٹ کلنگ دلتا دے، اغوا برائی تاوان دلتا دے، بطا خوری دلتا دا، دا پتنے پزار، پکامی، جذبر آوت لیئی، خدای دیستاسو تعداد سیوا کی، او دا دا امن سپین اجنڈا پا ہر درا او پا ہر سر درو لگو.
د اگست په یو لسمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د یو سلسلور څلوېښت مادې په لګولو سره په خیبر ضلع کې د اگست دیارلسمې پورې په هر ډول غونډو باندې بندیز لګولی و، خو د دې باوجود دا جلسه ترسره شوه او په زرګونه کسانو پکې ګډون وکړ. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی هر ډول وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او افغانستان سره په پوله یې ټولې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي او د بدامنۍ په دې نوې څپه کې د دوی سرتیرو او افسرانو، پولیسو او افسز وقت هم مرشوب لا اوریدلی. فرهاد شنوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د اگست پر اتلسمه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویلي په دې جلسه کې به د پښتنو پر خاورو د نامنۍ پر ضد غږ پورته کوي او ترڅنګ به د خپلو نیول شوو ملګرو دراز لا درکه خلکو د خلاصون غوښتنه هم کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه په بېلابېلو سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی چې خلک په دې جلسه کې ګډون ته وهڅوي. په سوات کې هم د غورځنګ مشرانو او غړو په دې اړه هلې ځلې پیل کړي دي. حال یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سوات مرستیال مشر میر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ورستو کې یو ځل بیا په سوات او خیبر پښتونخوا کې بدامدي خوره شوې او دوی د امن لپاره دغه احتجاج کوي.
یو فمفلیټ هم ورکړی دی او د هغې سره مین مطالبات دا دي چې فوجي عدالتونه دې مکمل توګه ختم شي او د سیاسي خلکو خلاف چې په هغې کې کم ټرایلز کېږي ختم کړی شي او د امن لپاره چې کم خلک خپل غږ پورته کوي هغو دې تنګول ختم کړی شي او د پی ټی ایم چې کم قیدیان نیول شوي دي دې پرېښودای شي. ټول بېدرکه کسان چې دي دې پرېښودای شي. که چا سره جرم سکلی نو عدالتونه موجود دي په هغې کې دې هغو ټرایل وکړي. په پښتون وطن کې دې ترهګري بند کړی شي او د سرکار د طرفه د وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړی شي. اکشن ان ایډ اف سول پاور په سیر ظالمانه قوانین چې کوم دي ادم په پښتونخوا کې ختم کړی شي. د سرکار د طرفه د پښتون وطن وسایل لوټ کول دې بند کړی شي او په وسایلو اولنې حق د وطن د اوسیدونکو توار کړی شي. د ریاستی ادارو لخوا په بیلو بیلو نمونو د ولسی ملکیتي ځمکو قبضه بند کړی شي او دې سره سره په سوات کې سیکشن پور او موټر وے یا ایکسپریس وے په نامه د زری ځمکو قبضه کول هم ختم کړی شي.
په داسې حال کې چې سوات او د صوبې په زیاتره سیمو کې په جلسو او احتجاجونو مظاهرو د په یو سل څلور څلوېښت تر سولې لاندې بندیزونه لګېدلي او بیا وروسته په سوات کې د یاد تنظیم او د ولسي پاسون چې د یاد تنظیم د امن لپاره د مظاهرو ملاتړ اعلان کړی بعض مشران نیولی شوي. دغه احتجاج به په کامیابۍ سرته ورسي. په دغه اړه سوات کې د انګریزۍ ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې تېر وختونو کې په سوات کې د امن لپاره احتجاجونه ډېر کامیاب ول. دوی ګڼي چې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړی شي.
دا قسما درنی چاغه په صوبه کې کیده یا په ضلعو کې به کیده وسته اسلام آباد سرخار تتلل د دارالخلافه تتلل نو دا به د ریاستي حکمرانانو یا چارواکو د پاره یو ډیر غټ چیلنج می او د دې خلکو د پاره بم چیلنج ځکه چې ریاست بغواړي چې راډاونه شي او دوی په مختلفو طریقو ودرې یا منکی یا لاري ورته بندي کی او اوس په دې باندې زی په زی باندې د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې دي مختلف ضلع انتظامیه چې دي هغه ترین ایم پی او او دفعه 144 لګولي چې یاد اوس نه دغه سلسله بند کی او په دې کې گرفتاریاں مغو شروع کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سوات څنګه یو مخکخ اته الله جان وکیل وای چې دوی تیر کلونو کې په سوات کې د امن لپاره غټې احتجاجي مظاهرې کړې. دوی چرې هم د قانون سرغړونه نه ده کړې او دا احتجاج به هم پر امن وي.
موږ دا خبره ډېره په داوه سره کوو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تاریخ چې راکړنه راپورته شوې ده د اوسه پورې 5 نیم کالونه برابرېږي، خو موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پای کې د ریاست املاکو ته څه زیان ورسي یا د زمونږ ولس ته څه زیان ورسي. موږ ډېر په موږ امن خوښي خلک یو، موږ په دې ټول وطن کې امن غواړو او موږ دلته د قانون هغه فرق هم نه منو. موږ وایو چې ټول قانونه چې دي دا زمونږ رونه دي او د ټولو قانونو دي دا غوسه دي یو شان سلوک وشي د هیچا استحصال دې نه کیږي او دلته د پاکستان عین چې قانون لکه معقوله ورکړي دي اگر یې خوندي شي.
پختون ژغورنې غورځنګ تیر وختونو کې په سوات، پېښور، پخواني قبایلي زلو به شمول کراچۍ او اسلام آباد کې هم د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړې. په دا اړه حکومتي چارواکو د دوی باز تورونه رد کوي، وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو د امن راوستلو لپاره لوی قرباني دي او بدامنی خپرونکو په ضد د پاکستان پارلمان لخوا د پالیسۍ مطابق عملیات کوي او چاته هم د ناقانون عمل اجازه نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
ټاکل شوی سېنېټر انورالحق کاکړ د اگست پر 14مه یعنی سبا د نگران وزیر اعظم پتوګه د پاکستان د نگران وزیر اعظم پتوګه سوګند پور تکړی د لاغه ورسته ده چې تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض په ملک کې د نگران وفاقي حکومت د مشرانو لپاره د انورالحق کاکړ پر نامه اتفاق وکړل. ولسمشر عارف الوی یې د ګمارنې سپارښتنه لاسلیک کړه. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د کاکړ ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف لز له سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پوهنتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګریانې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2001 کې و کوټې ته راستون شو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بلبلوتان ورلک کاکړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و، بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویان هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی و. د انورالله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادی ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوښ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انوار الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی. دوی به په دا خپل ټینو وتي د بلوچستان کوم د سیاسي مرمیانې دي د هغه دپاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم
په کال 2013 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سینټ غړی وټاکل سو او بیا په هغه کسانو کې شامل سو چا چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کېښوي او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 14مه نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو بالکل کس ممکنات نه لري چې د ده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا د هغه مېرمنې به لرې سي. په حقیقت خبره دا ده بلوچستان اسټبلشمنټ چې دی هغه د خپلو مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کوڅو جوړ شوی وو. ظفر الله جمالی صاحب هم دغه چې هغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم، دا رنګ واضح شان نظر نه راځي. لرنه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لري.
بلبل او ته په دې ورسې کې سېنېټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشري میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو بریده او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک کسان وژل شوي او درې سرتېري ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ویلي چې د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ په گوادر کې هغه مهال پر کاروان بریده وکړل چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان ول. پوځ وایي د امنیتي ځواکونو چټک برګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده. هغه وخت یې بلوچ بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې ناقانونه ډلې د اګست پر 14 رسنیو ته په استولي بیان کې دعوه کړې چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو په کاروان حمله په قافله حمله کړې ده. بی ایل اے تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې برید او نخته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال لډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د پاکستان پوځ باجوړ کې د سرور وسلوالو طریقې طالبان پاکستان د درو پولیس د وژنې ادعا کوي. د پاکستان پوځ اماړي کوسانګې دن په خبر پاڼه کې دا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او د هغوی وسلې هم لاس ته ورغلي دي. طریقې طالبان پاکستان بیا ویلي چې حمله پولیسو کړې وه او زیاته کړې ده چې په نښته کې درې ملګري وژل شوي. خو ادعا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دې دعوو تصدیق هم مشال لډیو په خپلواکه توګه نشي کولی. ملي جمهوري غورځنګ ګوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې ګوند مشر محسن داول نن په خبر پاڼه کې تور پورې کړی چې ترګرای ضد ځواکونو پرته له کوم دلیله مسید له خپل کوره بیولې ده. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته ویلي چې زین الله دوی نه ده گرفتار کړی او ښایي کومې بلې ادارې وړې وي. او اوکرایني چارواکي وايي پر هیواد د روسیې تر یرغل راسي 1500 ماشومان وژل شوي او زر نور زخمیان دي. روسیې د 2002 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی و چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. اوس برا شو یو بل رپورټ ته. شپږ تنه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برتانیا ته روان ول په سمندر کې ډوبه او مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برتانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو په تلو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې پر هغو خونړیو لارو د مړینې پیښې هم سیوا شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وروستي رپورټ کې ویلي چې په تېر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هغه هیواد ته ورول شوي دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 130 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری لویان وو خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 14 د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي و چې تر لسو پورې کسان تری تم دي خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې دوه کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې دریو کښتیو یو هلیکوپټر او یوې الوتکې او د برتانیا دوه کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوتوپیا شپږ پنځوس په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلنډ ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو په سر کې ده. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سږني کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې دیارلس زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور له مخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړی بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی د اگست پر یو لسمه صوبایي کابینه ختم کړه. دا لاغه وروسته ده چې د انتخاباتو کمیشن نگران اعلی وزیر ته په یو لیک کې ویلي وو چې له خپل کابینې دغه ټول کسان لری کړي چې له سیاسي ګوندونو سره اړه لري. یاد کمیشن دا مرزه کړه وو چې د پاکستان قانون له مخې په نگران حکومت کې شامل خلک باید بے طرف وي. دوی لومړی مسولیت بے پری او شفاف ټاکنې کول وي. خو د خیبر پختونخوا د لنګې شوی نگرانی کابینې یو غړی وایي چې په 25 کسیزه کابینه کې یوازې د یو غړي تعلق له سیاسي ګوند سره وو، نور ټول بې پرې ول. بل پلو گورنر ویلي چې د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې له عملي کېدو سره د صوبې په ستونزو کې نوره اضافه شوې ده. عظمت علي شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران صوبایي کابینې استعفاګانې ورکړې. نگران وزیر اعلی اعظم خان د اگست په لسمه د کابینې ټولو غړو نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د امر رستو نور لس د کابینې غړو استعفاګانې ورکړي او نور خپل استعفاګانې وزیر اعلی ته استولې وي. چې رستو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د 15 کسیزه کابینې د ډی نوټیفای کولو مراسله جاری کړي. د نگران کابینې پخوانی غړي رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې کابینې کې د یو تن نه علاوه د چا هم سیاسي تړون نه وو. دا جولای په یو دیرشمه الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته امر کړیو چې د کابینې نه دی هغه کسان لری کړي چې یو خاص ګوند لپاره په سیاسي هلو ځلو کې ککړ دي. د کومي رستو چې وزیر اعلی د ټولو کابینې نه استعفاګانې وغوښتې. د پیښور های کورټ وکیل ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د عین تر مخه د نگران حکومت غړي څه قسمه سیاسي هلې ځلې نشي کولی.
او الیکشن کمیشن دا ریسپانسبلټي جوړې ده، دا داغي فرض جوړې ده چې دا خلک چې څومره منسترانو هغه باقاعده د پولیټیکل پارټیانو ممبرانو او داغي د پاره اکټیو کمپینز کول نه پکار داوه چې دا په ټایم لري شي.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اگست په 11 رسنو ته ویلیو چې الیکشن کمیشن بغیر د تحقیقاتو وزیر اعلی ته امر کړی چې کابینه دې د سیاسي تړو په وجه ډی نوټیفای کړي.
زه اوس هم دا وایم چې دوی په کابینه دا الزام لګولی چې دوی جانبدار دي، نو منسترانو په دې وجه استعفاګانې ورکړي. زه ورته خراجي تحسین پیش کوم، خو دا قسمه په توندۍ کې شوې فیصلې د صوبو د ستونزو د حل لپاره ټیک نه دي. د دې فیصلو سره ستونزې نورې هم سیوا کیږي.
صوبه کې مسائل کے حل کے بجائے مشکلات کی طرف جائیں گے.
گورنر غلام علی ویل چې په یو نه کې بدننه نوې کابینه ټاکل کیږي. لدی اړوند هم د کابینې دوه غړي شاید خټک او عدنان جلیل د سیاسي هلو ځلو په وجه لرې کړی شوی وو. عصمت علیشاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومتي کابینې تر لنګېدو وروسته د نوې هغې لپاره د نومونو پر ټاکلو سلا مشورې پیل شوي دي. په دې لړ کې تر اوسه د اعلی وزیر او اپوزیشن مشر ترمنځ کم پرمختګ البته نه دی شوی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي ریاستي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو ځکه د دوی په وینا د یو بې پرې نگران حکومت ټاکل ګران کار دی. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د انتخاباتو د کمیشن په امر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي وزیرانو او سلاکارانو د استعفا وروسته د پښتونخوا د کابینې د نوي غړو د ټاکنې لپاره سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نوي وزیران او مشیران نه دي نومول شوي. دا د هغې وروسته ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پښتونخوا ګورنر غلام علي د پښتونخوا د کابینې د 15 وزیرانو او 10 سلاکارانو استعفاګانې منظورې کړې. د جولای په 1.5 نیټه الیکشن کمیشن د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان ته په لیکل شوی خط کې سپارښتنه کړې وه چې هغه صوبایي وزیران چې په سیاسي هلو ځلو کې ښکېل دي هغوی دي د کابینې نه لری کړي. پېښور کې خبریال او شینونکي فدا عادل وایي د پښتونخوا د نگران کابینې نه مستعفي شوي وزیرانو او مشیرانو په مرکز کې د تیر وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو سره تعلق لرلو، او چې مرکز کې داوی حکومت ختم شو نو اوس په پښتونخوا صوبه کې هم هڅې روانې دي چې په کابینه کې داسې خلک شامل کړي چې د یو سیاسي ګوند سره هم تعلق نه لري.
چې آئندہ عام الیکشن چکم دے داقا کریڈیبلٹی بسے کدا گورنر بھی زیادہ سیاسی وزرا بھی نو بیا با الیکشن شفاف سنگ گئی نو بیا دا نگران وزیرالا دا بدلون هم خبر ہے چکم دی گرمی شوی دی چونکہ با وفاق کتا ستا پتا غٹا تبدیلی را غلی دا نو دا سیاسی جماعتونو آغا اثر اس پاتے نے دا سنگا چی پا مخ کی پا حکومت کی دا اثر ہو کله الیکشن کمیشن خاطو لیکو نو بیا خدای امکانات ډیر اختاره شو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم دی دا رپورټ ته سیده به فارغیږي. اوس ویل کیږي دا چې اتونه واخلات تر سوار لسو پوهې نوی وزیران چې کوم دی دا برازي، خو اوس ویل کیږي دا چې کوشش دا روان دی چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
خو په پېښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ادارې هم په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کولو لپاره په مکمله توګه نگران حکومت قائمول ډېر ګران کار دی.
په بده مرغه دلته کې داسې نه ده، دلته کې نگران د نگران کابینې لپاره غیر جانبدار څوک دي؟ نور دا چې خلک ورته ټکنوکریټ وي یا ورته موږ وایي چې فوجی استخبارات او یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ راولی، نو هغه هم غیر جانبدار دی، هغه هم دغه تابع دی او هغه ورته هغه صرف دغه خبره سیمبل دی اعلان کی بیا نور کار ټول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوي.
شینون کی پدې نظر دی چې کله انتخاباتو کمیشن ته پوره پوره اختیارات ورکړي شي او د ټاکنو د کمیشن په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي، نو د بې پلو او رڼو ټاکنو کول به ممکن شي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینونکي شمس مومن مشال ریډیو ته وویل
په کوم انداز کې چې موږ نگران حکومتونو جوړونو په کار نه ده چې دغه تکلف کې د موږ پریزو را روان وخت کې په عین کې بدلون په کار دی چې کوم هم موجوده حکومت وي په کار دار چې هغه دی په خپل انتظام لاندې دی باقاعده انتخابات کې، خو الیکشن کمیشن دې دومره خود مختاره کې چې هغه منصفانه او آزادانه انتخابات کولی شي. راتلونکي وخت کې زما په خیال اوس یو مسله بل دا ده چې دغه وزیر اعلی ختمیږي او وزیر اعلی هم نوی راولي یا گورنر هم نوی بدلیږي، نو دا به څوک کوي؟ ځکه چې دغه لپاره آئینی تقاضا دا چې د هغه وخت وزیر اعلی کوم چې اسمبلی ماته کړی دا یا په هغه ټایم کې موجود او د اپوزیشن لیډر په شریکه باندې چې د وزیر اعلی انتخاب کوي بیا نور کابینه غ جوړي. کو وزیر اعلی هم دا پاتې کیږي خو بیا غوزه دل د پوره اختیار ورکړي شي او د بچ د ځان سره کابینه جوړ کړي، خو وزیر اعلی ختميږي نو بیا به هولي سوري د غټول ذمہواری چې دا په اسټابلیشمنت باندې راځي او هغه بچ د لپاره کسان ګوري.
یاد دیوی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و. خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او اوس مهال په مرکز او سلور واړو صوبو کې په یو وخت د عامو انتخاباتو کولو لپاره د نگران حکومتونو جوړول او نورې هلې ځلې روانې دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هرڅه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
عوامي نیشنل ګوند په چارشده کې د بابړې پیښې 15 کلیزه ولمانځله. د دې ګوند مشرانو ویلي دوی به د هغې پیښې په اړه پلټنې بیا پیلوي. د دوی په وینا د دې کار هدف یې په بابړه کې د وژل شوو پښتنو بې ګناهي ثابتول دي. عوامي نیشنل ګوند دریځ لري چې د 1948 زیږدیز کال د اګست پر 12 د خیبر پختونخوا د چارشدې په بابړه کې د هغه وخت حکومتي ځواکونو د بادشاه خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک د غړو پر احتجاجي غونډه ډزې کړې وي. قسم په دې اړه تصدیق شوی کره شمېرې نشته، خو ځایي خلک وایي په ډزو کې شاوخوا 600 کسان وژل شوي ول. تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر ایمل ولی خان په 12 اگست په 400 بابړه کې د بابړه شهیدانو په یادګار ګلونه واچول او هغه ته د عقیدت پر ځوانه وړاندې کړی. د دې په وینا 12 اگست 1948 کې د بادشا خان په ملګرو خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ صوبائی حکومت په امر ډز شوی چې پکې د بادشا خان ملګرو ته درنه مرګ جوب لړولې وه. دوی ویل چې خو شاش پک او یا کال پس هم خلک خپل شهیدان یادوي، ولې چا چې دا هر څه کړی وو د هغوی د یادولو څوک نشته دی. ایمل ولی خان ویل که کله دوی واک ترلاسه کړو نو د بابړ د شهیدانو کیس به واپس راوباسي چې خلکو ته ورخوایي چې څوک په حقه او څوک په ناحقه وو.
چې کله موږ په یو داسې پوزیشن کې راشو موږ به کیس راوپن کوو، او انشاءالله دا وخت را روان انتخابات دي. دا نه چې تش په دې وجه خو زه چې کوم رجحان انم د پښتون قوم چلا زده مستقبل انم چې عوامي نیشنل پارټي به په یو ډېر ښه پوزیشن کې به پښتونخوا کې راځي، نو انشاءالله موږ به د دې بابړ د شهیدانو تپوس کوو. او نور چې څوک په دې مبالغه کې دي چې د بابړ شهیدان دون دي یا دون نه دي، هغه نور په کوڅه نه پټیږي. راشه دا بابړ دا دا پلان دي چې ساده دا تاسو ته باسي. زمونږ د کیس د ریوپن کولو مقصد دا دی چې قوم ته، دنیا ته او د هر چا ته واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان جوړېدونه وړاندې هم او جوړېدو وروسته هم تر دې دمه پښتون قوم وژل کیږي او په هدف ته اوای همدا لړۍ به تر هغه دوامدار وي تر څو چې پښتانه یو موټی شوی نه وي او د خپل ځان لپاره اواز په شریکه نوی پورته کړي.
پښتون به اول د بادشاه خان بابا خبره ده، دی به اول اتفاق کوي په دې خبره چې خپل تپوس وکړو. ما نه پاره د اتفاقونه کی خو چې دې اتفاق په دې خبرو کې چې خپل تپوس وکړو نو بیا به د دې ګټي. پښتون چې تر څو ځان نه پیژني، پښتون چې تر څو د خپل حالاتو بدلولو لپاره بیداری ونه کړي، پښتون چې تر څو د خپل تپوس لپاره را پانه شي، 47 نه چې 2047 نه چې 3047 زمرا د پښتون بدای هلي.
د عوامي نیشنل ګوند په وینا بابړ پیخه کې خو شاشپک سونه سیوا خدای خدمتګار د هغه وخت صوبې وزیر اعلی قیوم خان په امر په ډزو هغه مهال ووجل شو کله چې هغوی د بادشاه خان د گرفتاری پر ضد بابړه کې پرمن احتجاج کوو. خو د یادو شمیرو په اړه تر اوسه کوم حکومتي ادارې پخلی نه دی کړی چې دا 600 سیوا وو او که کم. خو عوامي نیشنل ګوند هم لا تر دې دمه دغه شمیر کې کورنۍ یا د هغوی خپلوان نه دی پګوته کړی، او دریځ لري چې دا ځکه چې هغه وخت په حکومت د مړو د ورثاونه د ګولو پیسې هم اخیستلې او بیا بیا ورله جایدادونه هم ضبط کول، نو ځکه خلکو خپل مړي پټ کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
افغانستان د خوست په کونډیو سیمه کې د فوټبال لوی ټورنمنټ چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شوی و، د اګست پر 12 ماښام مهال د زرګونو زرګونه نندارچیانو په شتون کې پای ته ورسېد. په دې لوبو کې د خوست بیلابیلو سیمو ولسوالیو د فوټبال درې څلوېښت لوبډلو برخه اخیستې وه. غوره لوبغاړي په عربي هیوادونو کې د شته مسافرو شتمنو خلکو ځایي مسؤلینو او د لوبو د مینوالو لخوا په مادي او هم معنوي ډالیو وستایل شول. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
دا د خوست ولایت مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې له شاوخوا درې میاشتو راپه دیخوا د درې څلوېښتو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي فوټبال ټورنمنټ پایلوبه ده چې د کونډیو او مدخیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، او د دې ټورنمنټ اتلولي د کونډیو منتخب لوبډلې په خپل نوم کړه. د کونډیو د لوبډلې یو لوبغاړي ثابت محمد فهیم آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
په دې کې د کوزی پښتونخوا او د ګردیز لوبډلې هم د وټ شوې. دغه سیالیو نه موخه د ځوانانو راتک له دنشي موادو مخنیوي او ځوانانو ته ما په خوی ورکول چې څنګه وکولای شو د دولت سره نننۍ وطن لمنځه یوسو موخه وه.
خوستی ورزشکاران وایي د مرکز په شان د دې ولایت په ولسوالیو او لري اطرافي سیمو کې هم د سپورت په ډګر کې ډېر لوړ استعدادونه شته. که توجه ورته وشي نو خوست او افغانستان ته به اتلولۍ وګټلی شي. د مدخیلو لوبډلې کپتان بین الله روخان وایي:
دوی کې ورته استعداد کې دا چې دوی د پام لیدلې دي، تر اوسه پورې مرکز حکومت توجه نه ده کړی. د دوی نه ماهیله تقاضا ده چې اطرافو سیمو ته توجه وکړي. اطرافي ټیمونه مختلف لوبغاړي لري، دا چې دوی د پام لیدلې نو دوی نه توجه امداده هیله امداده چې دوی باید هغه اطرافي لوبغاړو ته توجه وکړي.
د خوست اوسیدونکي وایي په اوس وخت کې د خلکو د سالمې بوختیا او ساتیرۍ همدارنګه د ځوانانو د یووالي او اړیکو د ټینګښت او مناسب انتخاب د سپورت دا ډول لوبې دي. د کونډۍ د سیمې اوسیدونکی اختر محمد وایي:
نو واقعیت دغه لوبې خو چې وې ډېرې خوندورې وې. تقریبا داسې وخت چې تقریبا د لسو پنځلسو زرو نندارچیانو په شتون کې دغه لوبې ترسره شولې. نو دغه سانته لوبې چې دی د سیمې د پوره او د بل د خصن د هغه ځوانانو د پوره ګټه کوي چې څوک نوزګار دی وزګار نه لري. نو همدغه شانته سیالۍ باید په لاره واچول.
په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي، او دې لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي. په خوست کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی، او د یادو ورزشونو په کلبونو کې زرګونه ځوانان منظمې لوبې او تمرینونه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتون کې ځوانان وایي د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلۍ، ستاره او همداراز ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې پوره کیږي. د مفکورې استادان د پیښور نومیالي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي یا کلاسونه هم لري. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې ورو چې په هم د مفکورې د زده کوونکو په زمزمه یا سندره پیلېږي.
د
رضوان سندر غاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوګول، زمنګ منګي سرم ډیر زیات شوق منګې به مې غوګول، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو، د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه له چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي، تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره کې دکړه کومه. سحری کې چې کم نه کار لزم منجلو کار کوم، ناجیګری کې راشم، نو دلته کې بیا خز دکړه مونږ له استادان کوي خپل یې سلی کو، او یې جی بس ور سره د غټک پک سندري تقیمه کوایو.
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجې د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.